گزارش ها و اخبار تازه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي نشئ، زه نن شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ. خو لومړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ، زه زیبا خادمیم داده امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم.
د پاکستان د حکومت لخوا افغانستان ته د هغو افغانو مهاجرو ستنول ادامه لري چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دولتي شمیرو له مخې تر اوسه پورې افغانستان ته قریب 200,000 مهاجر بیرته ستنه کړی شوی دی. په دغو مهاجرو کې زیات شمیر هغه کاریګر هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو خارونو او خارګوټو کې مزدوري او خواري کوله. اروپا کې د امریکا د پاس قومندانۍ د یکشنبه په ورځ د نومبر د میاشتې په 12 وویل چې د مدیترانې په بحیرې کې د دوی د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 15 عسکر مړه شوي دي. د قومندانۍ ویلې دي چې پیښه د شنبه په ورځ د پوځي تمرین په وخت کې شوې ده. د الوتکې ډول، د پرواز مشخص ځای او هدف نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلی دي چې د پوځي روزنې د برخې په توګه د متحده ایالاتو یو الوتکه چې 15 تنه پکې سوار وو په هوا کې د تیل د اچولو د معمول ماموریت په وخت کې د مدیترانې په بحیرې کې لویدلې ده. د هند په شمال کې د یو تونل د یوې برخې د نړیدون وروسته سلویښت تنه کارګران په تونل کې دننه ګیر پاتې دي. هندي مقامات وایي چې پیښه د اکتوبر په 12 د هند د اتراکند په ایالت کې شوې ده. په سیمه کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي د ادارې یو مسؤل فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې دغه تونل قریب 200 متره نړیدلې ده. سلویخت یا یو سلویخت کارګران دننه په تونل کې بند پاتې دي. د ملي ادارې د لور د خبرو شوو تصویرونو په اساس معلومیږي چې د سیمنټو یوې ډیرې د تونل خوله بنده کړې ده.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربان په باب د نړیوالو د غوښتنو په ځواب کې یو ځل بیا ویل دي چې د حماس د ډلې په ضد به د اسرائیل جګړه چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان نومول دی په شدت ادامه ولري. د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبریال رحمان بونیری د بیت المقدس نه د نن ورځې د انکشافاتو رپورټ را لیږلی دی.
زه د غزي تړانګ ته بالکل پلی تر رسیدلی ما، خو کوم ځای چې غزي ده غزي تړانګ ده هغه خواته ماته تک اجازت نشته دی. اسرائیلي ځواکونو زه په لار کې ودرولې ما، راته وایي چې هغه ځای ته مخکې دي شتللې نیخ په نیغه جګړه روانه ده. په اسرائیلو د هوایي ځواکونو یا د ځمکني ځواکونو لخوا د حماس سره دا وخت هم د جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه پورې د 10,000 نه زیات کسان وژل شوي دي چې 10,000 پکې ماشومان دي. بیګا شپه ناوخته د اسرائیل په ځواکونو په حملو کې په هغه ځای کې یو روغتون الشفا هم په نخښه کړی شوی دی چې لوی مرګ جوړ لپکې وخت دی. ملګرو ملتونو په غوښتنه صرف د فکرمندۍ اظهار کړی دی بلکې غندنې هم کړی دا او سم د ټکې د اوربند غوښتنه کړې ده کوم چې اسرائیل رد کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د هسپتالونو یا په عامو خلکو حمله نه کوي. البته په الشفا هسپتال کې درنه د حماس وسلوال پټو او دا حمله په غوښه وېدا کچري پدې کې عام انسانان یا د بشري کومکونو لپاره کارکونکو خلکو جل شوې وي ذمہاري په حماس پرې وځي. لدینه یو شپه مخکې په سعودي عرب ریاض کې د اسلامي همکارۍ تنظیم یا سازمان په غیر معمولي غونډه کې د اسرائیل نه د اوربند غوښتنې سره سره د لارو پرانستو او د بشري کومکونو ته د لارو ورکولو غوښتنه شوې و او د دې مزمت شوی و. که څه هم دا امکان وو چې د اسلامي همکارۍ تنظیم له خوا با کوم سخت یا غیر معمولی پریکړه وشي تاسو پریکړه په شریکه تر اوسه پورې نه رسېږي. ملګری ملتونه وایي باید لارې پرانستل شي اور بند وشي. کدا چې ونه شو نو ډېر لوی انساني ناورین را مخته کېدې شي. رحمان بنره غزه تړانګا اسرائیل.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ په متحده ایالاتو باندې د فشار راوړلو غږ وکړ چې په غزه باندې د اسرائیل بریدونه ودروي. خو ویل تر څو چې واشنگتن د سیمه د فلسطین د خاورې په توګه ونه مني کومه موافقه به ونشي. اردوغان د شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت یاس کې د عربي او اسلامي هوادونو د عالی غونډنه بیرته د ستنېدو په وخت کې د خبره کړې ده. داخل شوی د چوردوان د راتلونکو جمعې په ورځ جرمني ته سفر وکي او په پام کې لري چې پراتلونکو ونیو کې مصر ته ولاړ شي او بیا د ایران د جمهور رئیس کوربه شي. د یکشنبه په ورځ د نومبر په 12مه د غزینه قریب 1502 تابعیت لرونکي بهرانیان او یو شمېر فلسطینی زخمیان مصر ته ورسیدل. د مصر یو امنیتي مقام فرانس پرسه ویلي دي چې د 15 بیلا بیلو هوادونو 1500 اتباع مصر ته داخل شوي دي. د مصر استخباراتي ادارې ته نږدې د القاهره نیوز خبر ورکړی دی چې و فلسطینی زخمیان هم مصر ته رسیدلي. د مصر رفا سرحد د غزې سره یوازنې لار ده چې اسرائیل په کنټرول نه لري. دا لار د جمعې او شنبه په ورځو کې بندوي. او په برلین کې یو سیاسي منبع د یکشنبه په ورځ ویلي دی چې د جرمني د صدر اعظم اولاف شورس واکمن ائتلاف موافقه کړې چې د اوکراین سره د دې هیواد پوځي مرستې په راتلونکي کال کې دوه برابره کړي چې 815 میلیارد ډالر ته به ورسیږي. کداغه پلان د پارلمان لخوا چې د شورز ائتلافي ګوندونه پکې اکثریت لري تصویب شي، د مرستو دغه زیاتوالی به د جرمني دفاعي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص کورنی تولید 2.1% ته ورسوي. په داسې حال کې چې د شمالي اټلانټیک تړون یعنی ناتو د سازمان ټول غړي هیوادونه مکلف دي چې د خپل ناخالص کورنی تولید 2% په دفاعي لګښتونه ولګوي، د جرمني پوځي لګښت په لدې سطح نه واوړي.
زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی وایي چې په افغانستان کې سوله په حقیقت کې د پاکستان لپاره په یو ویرونکي خوب بدل شوی. درانی د امبیسډر لانچ په نوم رسنۍ سره په امریکا کې ویلي چې د ټي ټي پی خالص علاقول او مهارول د طالبانو مسولیت دی. تر دې وړاندې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انوار الحق کاکړ له پاکستان نه په زور د افغان کډوالو ایستلو په تړه ویلي و چې افغانستان کې مو طالبانو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمن یو انتخاب کی. طالبانو د کاکړ د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاور نه د پاکستان په ضد کار واخلي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د امبیسډر لانچ په نوم رسنۍ سره په مرکه کې تور پورې کړي چې په افغانستان کې نږدې شپږ زره د تحریک طالبان پاکستان وسلوال او د هغوی کورنۍ ژوند کوي او د پاکستان په سرحدي سیمو باندې بریدونو کې لاس لري. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې سوله په حقیقت کې د پاکستان لپاره په یو ویرونکي خوب بدله شوې.
په افغانستان کې لنډمهاله حکومت داوا کوي چې په هیواد کې سوله راوسته ده، د جرمونو کچه یې راټیټه کړې، فساد نشته او اقتصاد یې ښه کړی دی. د نړۍ په کچه هم دا اعتراف شتون لري چې وضعیت ښه شوی. په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت 95% راټیټ شوی دی. که دا ټول مثبت څیزونه رامنځته شوي، دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې سوله په حقیقت کې د پاکستان لپاره په یوه ویرونکي خوب بدله شوې ده.
د سیاسي چارو شنونکي د آصف دورانی خبرو په تایید وایي چې پاکستان لپاره په افغانستان کې سوله ځکه یو ویرونکي خوب دی چې په تیرو 15 کلونو کې پاکستان تل افغانستان د خپلو ګټو لپاره بې ثباته کړي او په سیمه کې د ځان غښتلتیا هڅه کړي.
دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې امن، سوله، ثبات، کامیابی، اقتصادي رغونه او یو قوي نظام جوړیدل د پاکستان لپاره یو ویرونکي خوب دی. لپاره دی چې د ټول د 15 کالو کې په افغانستان کې هیڅکله یو قوي نظام، یو قوي حکومت نه دی غوښتل او نه غواړي. دغه لپاره دی په همیشته کوشش کړی چې په افغانستان کې ادمي ثبات وي، دلته حالات ترنګړي وسی، دلته تشنج وسی، ترڅو دی وشي کولای چې افغانستان په یو ضعیف او ناتوان حالت کې وساتي او د خپل هغه برتري په منطقه کې او په سیمه کې ولري.
لبل خو پاکستان په دې هیواد کې شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو د پاتې کېدو موده چې د اوسېدو قانوني اسناد لري د روان کال تر پایه وغځوله. سره له دې چې پاکستانی چارواکو د ثبت شویو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د کال تر پایه غځولې، خو د هغو افغان کډوالو د استلو لپاره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو غوښتنه نه ده منلې چې د پاتې کېدو اسناد نه لري.
و فعلا هم که دولت پاکستان همی دیپورتیشن که شروع کردن، فکر کنین این پروسس دارن، فعلا این بیخی او داره خراب کنن به حدی که ما فعلا در خانه های قفل هستیم، لاک هستیم، نه از داخل نیم. ما فعلا در شرایط زندگی میکنیم که داخل خانه هستیم، برقا رو روشن کردن نمیتونیم. ما همیان فکر کنید دروازه بیرون قفل است، یعنی ما در داخل قفل هستیم، بیرون برآمدن نمیتونیم، چراغای خود روشن کردن نمیتونیم، حتی به حدی که ما با صدای بلند حرف زدن نمیتونیم.
په همدې حال کې د پاکستان حکومت خپل وګړو ته د کډوالو په حق له راپور ورکولو لپاره د ټلیفون یو شمیره اعلان کړي چې هدف یې به اسناد او کډوالو په موندلو او نیولو کې مرسته کول دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4508 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ بندر للارې افغانستان ته د دوی د سوداګری زمالونو پاړه د پاکستان د حکومت نوې کړنلار دوی ته هر ورځ په میلیونونو ډالر زیان اړي. دوی یاده تګلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له تړون افتانه سرغړونه بولي.
د افغانستان سره د سوداګرۍ د یو نوې تګلارې لمخې د پاکستان حکومت افغانستان ته د یو شمېر اموالو پر واردولو د بندیز لمخې د کراچۍ په بندر کې د افغانستان سوداګرو څخه باندې 3300 پر ترانزیټي مالونو بار کانټینرونه درولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د دغو مالونو ارزښت تر 2 میلیارډ ډالر اټکل کوي.
د وخت د کمیل عمل د افغانستان سوداګرو 3300 کانټینر په کراچي بندر کې بند پاتې دي. ټوټل د مال قیمت تقریبا تر 2 میلیونه به یو څه ډیر راځي، یو څه لږ راځي، تقریبا د 2 میلیونو یا د 2 میلیارډ ډالر مال دي.
د پاکستان حکومت د رواني نومبر میاشتې پر دریمه نیټه د یوې نوې تګلارې له مخې د دغه هیواد د بندرونو له لارې د افغان سوداګرو له خوا افغانستان ته د غوړو او چای په ګډون د 212 قلم موادو پر واردولو نوې بندیز لګولې. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرۍ خونی غړي وای چې زیاتره هغه هم و چې افغانستان ته ځي بیرته پاکستان ته قاچاق کیږي، چې همدغه کار پر افغان ترانزیت د پاکستان د نویو بندیزونو لامل شوی. دغه سوداګر د افغان ترانزیت په اړه د پاکستان نوی بندیزونه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د سیاسي ناندریو پایله ګڼي.
کلم چې د دوانو حکومتونو خپل کې سیاسي دغه خراب شي، فضا خراب شي، نزور ټول تجار درځي، حضور لست راځي. نو زه یو طرفه خبره نه کوم، زه به دوانو طرف ته دا خبره کوم چې حق ته وګڼل شي که پاکستان نه حق کوي نو هم موږ ملګری نه یو. بحیثیت د تجار که افغانستان کې مثال خبره په کوم خبرو زد بار شروع دی نو دا زد بازی هم نه راکار، د دې هم مشکل تجار درسیږي.
افغان سوداګر وایي چې په کراچۍ کې د پاکستان لخوا د دوی د کانټینرونو بندول دوی ته هر ورځ میلیونونه ډالر تاوان رسوي.
چې هر ورځ پر افغان سوداګرو چې تقریبا 3300 کانټینر دي، پر هر کانټینر باندې لري ډینشن او د مرستې دوار راځي. د ډینشن دې ته وایي چې هغه کانټینرونه چې د کرایې دي او دا چې در لسو ورځو ولته زیات تیر شي، بیا پر دې پر موږ باندې کرایه راځي. هر ورځ پر هر کانټینر باندې سل ډالر، یعنی یو نفر تقریبا چې تقریبا ماته ټول چې 300 کانټینر دا هغه باندې او په 300 کانټینر چې هر ورځ سل سل ډالر راځي، دا تقریبا 2000 ډالر کېږي. یعنی یو کنټینر یا یو نیم کنټینر د مال د لاسه وځي او دمرش هم د پاکستان د حکومت یا د کشتم جرمانه د چې هغه بایرز کې
په ورته وخت کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له امله د یادې ستونزې د حل په اړه د افغانستان لاسونه تر شا تړلي بولي.
ستونزه دا ده چې موږ یو سیاسي رسمي ادرس نه لرو، چې دا ادرس څخه موږ لاړ شو بینلی اربیتریشن یا حل منازعات محاکمته.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان سوداګر د افغانستان د ترانزیت په تړاو پاکستان په ستونزو جوړولو تورنوي. انګیرنه دا ده چې پاکستان تل افغان ترانزیت پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د اسرایلو د ادغام وزارت په وینا هغه څلور سوه زره کسان چې په تیرو لسو کلونو کې یاد هیواد ته ورغلي او نوي مهاجر یادیږي احتمالا د حکومتي ادارو مرستې ته اړتیا لري. هغوی اوس د اسرایلو او حماس په جګړه کې ځانونه ګیر بولي. د امریکا غا خبریال ناتاشا موزګوایا په بیت المقدس کې له هغو نوو کډوالو سره لیدلی چې د اسرایلو له سویلي سدروت ښار نه تخلی شوي دي.
دا د اسرایل په سهیلي سدروت ښار کې چې له غزې څخه 3 کیلومتره واټن لري یو معمولی ماخام دی. خو د حماس راکټونه اوس هم په شاوخوا سیمو را پریوزي. دا ښار چې کابو 10,000 نفوس لري د هغو نویو کډوالو کور دی چې په وروستیو اونیو کې د حماس او اسرایلو د جګړې له امله د نورو خلکو سره یو ځای د خپلو کورونو تخلی شوي دي. او یا هغه ایتوپیا یهودیان هم د مهاجرو د جذب لیو مرکز څخه وتلي، هغه ځای چې د اسرایلو حکومت د لنډمهال لپاره د نویو مهاجرو د ورکړې په خاطر په بیت المقدس کې یو هوټل ته ورکړې دي.
موږ د راکټونو له غږونو سره آشنا یو او په اړه یې اندېښنه لرو. موږ په ودانۍ کې پټنځای ته داخل شو خو دا ځل ترهګر په سړکونو وو. زموږ په کورونو کې هغوی وسله درلوده او نظامي پلنګي جامې اغوستې وې. یو شمېر کسان ټپیان شول ځکه هغوی فکر کاوه د اسرایل پولیس او نظامیان دي. هغوی ته ولاړل او وژل شول.
مستر شای راد وای لدی چې په بیت المقدس کې لمهاجر سره د تخلیف په برخه کې مرسته کیږي خوشاله ده، خو هغه وای د ډیر وخت لپاره له کورس خلری توپ به برخلیک حالت او دا چې څه وخت به تستنیږي او عادي ژوند په پیلوي ستونزمن دي.
سهار وختي چې را پاسيږي او کوم کار نه لري نو دا ډیر سخت ده، مګر د ماشومانو لپاره حد اقل یو لار پیدا شوی ده. اغه چې سهار را پاسيږي نو بیا سبق ته یا درس ته ځي.
د اسرایلو د ادغام په وزارت کې عمومي رئیس اوخای کانهانا په دې ورځو کې مصروف دي. څو ډاډه شي هغه مهاجر چې تخلی شوی ضروري خدماتو هبروز دکړو او رواني مرستو ته لاسرسي ولري.
نوی مهاجر احتمالا تر بل هر چا ډیر مخشوش دي ځکه هغوی د ژبې مشکلات او نور ستونزې لري. هغوی د دې وخت نه د لوچی پوشي چې په عبري د خطر زنګ ته څوایي یا پوځیانو په لارښوونه پوشي چې غواړي هغوی سره مرسته وکړي.
کهانه وایي چې هغوی له اوکراین، روسي او بلاروس څخه هم د مهاجرو له نوی څپې سره لاس او ګریوان دي. د جګړې سره سره چارواکي وایي چې نوی مهاجر اسلایټ ته را روان دي.
دا ډېر ستونزمنه ده چې د الوتکې ټکټ واخیستل شي، خو کله چې موږ کولای شو د ادغام وزارت د پروازونو په مرسته یې کوو. یوازې تیر اونۍ په ځانګړي ډول د فرانسې څخه د مستقیم پرواز لري په لزګونو مهاجر په ځانګړي ډول راورسېدل. تر هغه یو اونۍ هم له متحدو ایالاتو څخه څه باندې لس کډوال راغلل. که څه هم دا یو استثنایي حالت دی خو دا لومړنی بیړنۍ حالت نه چې موږ ورڅخه تیریږو.
د اسرایلو حکومت خپل اتباع د یوې اوږدې احتمالي جګړې لپاره چمتو کوي. په ورته وخت کې مسؤلین وایي ډیر کډوال مرستو ته اړتیا لري، خو دا طالبان د جګړې په وخت کې د مرستې لپاره چمتووالی ښکاره کوي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د عربي او اسلامي هیوادونو مشرانو د شنبه په ورځ د لړم په شلمه د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د یوې فوق العاده سرمشیزي په محل د غزې په تړانګه کې د اسرایلو پوځي عملیات وغندل او زیاتره مشرانو د اوربان اعلانولو غوښتنه وکړه. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت وایي چې په روان جنگ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر د 1,390 شو چې زیاتره ښځې او ماشومان. له قاهره نه د امریکا غک خبریال ادوارد یرانیان د رالیګلی رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه اوري.
په داسې حال کې چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل او لبرید ورسته د حماس په خلاف پوځي عملیات جاری او د عربو او اسلامي هیوادونو مشرانو په دې اړه د بحث په غرض د شنبه په ورځ په ریاض کې غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په غزه کې د اسرائیل او د پوځي عملیاتو لامل د فلسطینیانو د درندو ځاني تلفاتو او د زیربناو د ویجاړولو غندنه وکړه. اسرائیلی مامورانو وای چې د اکتوبر په ومه د حماس په ناڅاپي برید کې نږدې 1200 کسان چې اکثر یې ملکیانو ووژل شو او شاوخوا 240 تنه پیرغمل ونیول. د سعودي عربستان ولیات محمد بن سلمان چې د سرمشریزي کوربه و د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د غندلو لپاره خورا ډېره سخته لهجه استعمال کړه.
ونؤكد في هذا صدد ادارتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء.
منذ بش پر ډول د بګنون کې جنگ او په نتیجه کې معشومانو خزو او زړو خلکو ته د درنو تلفاتو او رښتونو عبادت زینو او ملکی زبنو ته د خطرچو توانو مخالفت کو. سعودي عربستان لګیا د دې جنگ د پاتر رسول لپاره خپل شریکان سره یو ځای کار کوي او موږ فوري توګه د جګړې د ختمولو او غزه د مرستو رسولو په برخه کې د بشری لارو د پرانستو غوښتنه کوو. سربیره په دې موږ د هغو یرغمل شو او بې قصوره کسانو د خوشی کولو غږ هم کوو چې حماس نیولی وو.
د سعودي عربستان ال عربیه تلویزیون ریپورت ورکو چې دا سرمشریزي په پریکړو کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو په غرض د نړیوال جنایي ټریبیونل یا اختصاصي محکمې د جوړولو په غزه کې دننه د فلسطینیانو د بیځای کولو او یا په جبر او زبردستۍ بل ځای ته د انتقالولو د مخنیوي او د یو فوري اوربند د نافذولو غوښتنه شوه. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی چې په دې سرمشریزه کې ګډون په سبان دی یو لسیزه کې سعودي عربستان ته د یو ایرانی جمهور رئیس لمړی سفر ګڼل کیږي. په خپل وینا کې دا وکړه چې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د بشر د تاریخ تر ټولو بدتر جرم دی. رئیس د عربي او اسلامي نړۍ له مشرانو نه غوښتل چې د اسرائیل پوځ دی د یو ټرورستي ډلې په توګه وپیژني او د اسرائیل سره د مقاطع اعلان کړي چې په دې کې پر اسرائیل د تیلو او سوداګریزو توکو خرڅول شامل دي. ابراهیم رئیسی همداراز د متحده ایالاتو او اسرائیل د مشرانو او هغو حکومتي مامورانو د محاکمه کولو لپاره د جنگي جرمونو د وی اختصاصي محکمې د جوړولو غږ وکړ چې د نوموړ په وینا په غزه کې جنگي جرمونه کړی دي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی په خپل وینا کې زیاته حدا محتاطانه لهجه وکاروله. هغه په غزه کې د یو فوري اوربند او د کال 1980 میلادي د جون د څلورمه سرحدونو مطابق د یو آزاد فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې پلازمینه به حدیث بیت المقدس وي.
ان مصر ادانت منذ البدايه استهداف وقتل الابرياء
مصر ان پهل د بیګورن خلکو وجل غندل دي او مونږ یو ادبیا د وجلو کلابندۍ او په زبردستۍ او جبر د خلکو د بيدې کولو په ګډون چې د منلو وړ نه دي غازی ته د دې ډلې ته سزا ورکول غندو او د اعمال هرگز خپل ځان سره د دفاع په نوم هیڅ شی هم نشي توجه کوله.
جمهور رئیس سیسی د امنیت پر شورا او نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په غزه کې یو فوري او غیر مشروط اوربند نافذ کړي او په زور او جبر د فلسطینی ولس به ځای کول پای ته ورسی او هم باید نړیواله ټولنه د نوموړي په وینا د ملکیانو د امنیت خوندي کول تضمین کړي. عبد الفتاح السیسی زیاته کړه چې حتمان باید غزه ته د بشری مرستو د رسولو اجازه ورکړ شي او هم باید اسرائیل د یو اشغالګر قدرت په توګه په مسؤله توګه د مرستې د انتقالولو په اړه خپل مسؤلیت او ذمہواری پر ځای کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ولکر تور چې د جمعې په ورځ په ریاض کې د عربو او اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړله پر اسرائیل او د حماس د اکتوبر اومي برید ظالمانه جرم وباله خو په غزه کې د جنگ لامل د اوختو انساني تلفاتو کړه هم غندنه وکړه. ویل کېږي چې د غزې په تړانګه کې لله سوزر نه زیات خلک وژل شوي دي چې اکثریت ښځې او ماشومان او یقینا چې ډېر نور با تر اوسه لا د ویجاړو شو ودانې او د خاورو خزل لاندې پراته ای. اسرائیلي ځواکونو په زبردستۍ څخه باندې 1.5 میلیونه فلسطینیان د غزې له شمال نه وته تا اړستی. په داسې حال کې چې د مصر، اردن، المغرب، عمان او متحده عربي امارات په ګډون څو عربي ملکونه له اسرائیل سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري خو ایران، سوریا، لبنان او الجزائر سره اړیکې نه ساتي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې سازمان یا اف ای او په خوله په درسته نړۍ کې تقریبا 6% ښځې په کرنیزو سیستمونو کې کار کوي. د افریقا په لوی سارا کې دغه شمېر 6% ته ورسېږي شوې ده او په جنوبي اسیا کې دا شمېر 1% ده. دغه ښځې مخ په زیاتېدونکي ډول په فارمونو کې کار کوي، مګر په هر ځای کې په کرنیزو سیستمونو کې د ښځو لپاره نابرابري او تبعیض مخنیوی کوي. په درسته نړۍ کې په نمونایي ډول ښځې د نارینه وو په نسبت د کم مزد لپاره په بدو شرایطو کې کار کوي او په ډېرو هیوادونو کې لا تر اوسه د ښځو د ځمکې د څښتنتوب لپاره کافي قانوني ژغورنه نشته. د اف ای او د تازه وخت د راپورټ په خول تر څو پورې چې دوی څارو اوبو او تخمونو ته بشپړ لاسرسی او کنټرول پیدا کړی نه وي، همدغه راز از په ځمکه ټکنالوژي او ضروري تخمونه تمویل کړي نه وي چې خپل معیشت ته وده ورکړي، ښځې بشپړ ونډه په کرنیزو سیستمونو کې نشي اخیستلې. منتظمې مرستیالې دینا اسپو سیتو اول یو ایس ای آی ڈی راتلون کی مړوي که خوځو په کرنیزو سیستم کې د نارینه وو په شان په عینو خدمتونو کې نه زیات لاسرسی درلود، مازی عین موږ به $1 trillion ملي عاید څرګند کړو او په 50 میلیونو سره به وګي خلک کم کړو. همدا علته چې یو ایس ای آی ڈی یو ژمنه اعلان کړه د دغه غزیدنې جریان نه غوښتنه کوي او د ښځو لپاره فرصتونه یا وده کول د کوشش درې لارې دي. لومړی دا ده چې په تولید او د خزینه بزګرو په غزیدنې باندې تمرکز کوي او زمونږ د وینا د طرز په نظر کې نیولو سره غزیدنه د یو چا لپاره قابلیت ده چې د ټکان په وخت کې چل چلند ورسره وکړي، ځان ورسره برابر کړي او حتی د ټکانونو په وخت کې بریالی کېږي. دا د هغو ظرفیتونو په باره کې یو څه دی چې لا د پخوا نه په یو سیستم یا یو ټولنه کې موجود دی او موږ څرنګه دغه ظرفیتونه قوي کړو چې د خلکو سره مرسته کوي چې د خطر غم وخوري. منتظمې مرستیالې اس پوسیتو ولې زموږ ژمنه دا ده چې د هغو ښځو عمل کول دوه برابره کړو چې ټکنالوژي اصلاح کوي او د فارمونو په باره کې اداره او تمرین ښه کوي. موږ به زموږ ته په لاسرسي د اخلم سره برابر د لوړې درجې په تخمونو کیمیاوي سرې په مالیه په معلوماتو او ټکنالوژي باندې تمرکز وکړو. دینا اسپو سیتو ویلې دوهم است ستنه دا ده چې د ښځو سره مرسته وشي، برابري اصلاح کړي او د بزګرۍ وظیفې ښې کړي، او درېمه ساحه دا ده چې واقعا د دې ډاډ ورکوي چې د نارینه او ښځو او جنس نادره ضرورتونه واقعا د دوی ډاډ ورکوي او خلک د جنس د جنجال فرق څرنګه تجربه کوي. په داسې حال کې موږ خپل بشري اقدام سرته رسوو. منتظمې مرستیالې دینا اسپوسیتو ویلې جنس برابري ماضي صحیح نه ده، دا د ګټې وړ ده، دا هوښیار دي او دا د غزیدونکو خوړو سیستمونو منځته د راوړلو کلي ده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالشي.